کورونا کې موجود
دي. د دې ارقام نشته. په داسې حال کې د افغانستان د وګړو په توګه د اساسي قانون لمخه چې موږ په اساسو پر وطن کوشتي دي، هغه د اساسي حقوقو او ډیرو حقوقو نور خبر خمن دي. ولی داسې کورونا نشته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لاس کلان پنځه کلان شپږ کلان، او د ساتي او د ډاکټر واسین نکیږي، یا مثلا دوی هغه شکل لمخه په واده کې سر واده نه کوي، یا سر واده کوي وجودي واده نه کوي، اصلي شکل دری په اصطلاح باندې د دغه ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې لپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلې دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګرکړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایي. ولې خلک کوڅه بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تداوی وکړي. ولی یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې وي او مکتبونه وي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر اغلې د خدای نو د دې نه خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ور سره ګورم، هر ورځ د دې په فکر کې دار زی چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي، حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری را نوړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بهتر وړی، که احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا موظف دی چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان ونه اندازه.
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورځانه د تخنیک ماهر خلق دي. زه درته وایم په نورو دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دی، همدا افغان دی. په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، وبخلې د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی چې شه، لاسرسی ښوونه او روزنه ده، مکلف دولت چې دوی ته ورکی. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبر راپور ته کی چې و خلکو چې تاسو معلومیږي ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو په دې د طبي لحاظه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوارې ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینه کې هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي، د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت کې یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې وي دارالمجانین وو، هلته څوک چې به ذهني معلول وو که ماشوم به و کلون به و دغه دارالمجانین ته به راغه کوي چې دا د پلاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه منو دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای یو ولایت په یو زون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او شاته یو فامیل ته معلوم دی د خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی چېرته اوسېږي، دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، دا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډۍ هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان ته شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان یم چې د مور سره کار کوو، څلور زامنې چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن و، دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کېږي، ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړو؟ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړو، بل هېواد کې، بل اخر یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستان کې، چې اوس موږ آسوده په میاشت کې یو ورځ ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندو او پلرونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي، شپه او ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلیونه خو وخت ولری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړی و. او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي د انګریزانو سره وجنګېده. ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د مړی کلي ته راوښت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه. نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یوه ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچې په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې په بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و. او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین